ومه ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره مولا یوې متفاوت زاویې د ونی د پیښو تحلیل ته د ازادې ځانګړې ومه ورځ سمو را بولم. نن خبرې کې چې چینایانو د 4.5 کیلومتره پر ساعت چټک الوتکې د جوړولو هڅه تکمیل ته نږدې کړې دي. لدی به هم خبر شي چې سویټزرلند د نړۍ لومړنی هیواد شو چې د اورګاډي پټلې به د لمریز برېښنا په تختو باندې وپوخي. د رونالډو له یو داسې لیونی مینوال نه هم خبرې کې چې د هغه د 2 دقیقې دیدن لپاره 10,000 کیلومتر واټن په بایسکل وهله او نو ډېر څه هم شته. خو تر هر څه لومړی د ونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د طالبانو له ارګه د ایران د غمجنې پیښې تایید. طالبانو دوه ونې وروسته د ایران پیښه ومنله خو تلفات یې کم اعلان کړي. خلک غوسه شوي چې ولې مو فیسبوکي فعالانو دا دوه ونې د خلکو وینو پورې ریشخند وهلی.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوي د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډز شوي.
وزو تعامل روښانه سره ملت د افغانستان اته نړیوال اندې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک وادوي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي.
که څه هم د طالبانو حکومت او د دوی تبلیغاتي ټیم ډېره هڅه وکړله چې دغه قضیه یا دغه بشري فاجعه د همدغه سپټه وساتل شي رسنیزه نه شي. حتی په هغه افغان کورنۍ هم ډېر فشارونه افغانستان کې وارد کړل چې دغه پیښه کې د کورنۍ غړي قربانیان ول ژوبل شوي وو وژل شوي وو یا هم دغه قضیه شاهدان وو. هغوی ته ویل شوي وو چې تاسو باید رسنیو سره په دې تړاو باندې هیڅ ډول مرکې ونه کړئ چاته معلومات ورنکړئ.
د کابل سقوط او پاړې تر اوسه روانې ناندري. تیرونی امر الله صالح مکماستر او حنیف اتمر خلیزاد د اوسنی بحران سبب وباله. خلیزاد لډیر غوسی د جمهوریت سیاسون په سیاست جګړه سول او حکومت ولای کې ناکام مهریا دکړی دي.
خلیزاد خای د یو امریکایي په توګه خپل ماموریت سره رسولې دي خو د افغان په توګه هغه له افغانستان سره ډیر لوی جفا وکړ او مطلق یو ناکام سیاست یې وکړ.
نو مکه په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوی دا غیر ډیر غټ لامل او دا غیر ډیر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدل شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود. مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې.
د طالبانو اړوند د نیویارک ټایمز د راپور پس لرزي. طالبان پکې د سراج الدین حقانی په صفتونو خوشاله دي خو شنن کې د اختلافاتو د درز او نورو ډیرو روانو بدلونونو بوی احساسي.
د نیویارک ټایمز مقالې هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا ایسته باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت نایب الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي نو اذهان به واتر مخه جوړي.
الله تعالی د صحابه کرامو په اړه ویلي دي چې اشداء علی الکفار رحماء بینهم. صحابه کرامو همدا صفت و کوم چې په نیویارک ټایمز مقاله کې د خلیفه صاحب حفظه الله په اړه ویل شوی دی.
طالبانو له دوه نوی ځند روسته بل اخره د ایران په کلګان سیمه کې د افغان کډوالو د ډلېزي وژنې او جوبلېدا پیښه تایید کړې ده. خو د ازادي رادیو د سرچینو هغه خبره رښتیا شو چې طالبانو له ایران سره په توافق دغه پیښه کوچنی اعلان کړه او کوم لورې پکې پړ هم نه دی بللې. د طالبانو د ارګ مرستیال ویان الحمدلله فطرت ویلي د پیښې د پلټلو لپاره د ابراهیم صدر په مشرۍ ټاکلي پلاوی چړنه لا هم روانه ده. خو لسیمې نه تر اوسه دوه جنازې او څلور دیرش ټپیان انتقال شوي دي. فطرت زیاته کړي دغه کسان په ډزو او چاودنو کې تلف شوي خو نه دی ویلي چې دا کسان چا وژلي او د طالبانو حکومت به ورسره څه عمل وکړي.
د ایران او پاکستان پر پوله د یو شمیر هیوادوالو د مرجوب د پلټنې په اړه د ټاکل شوي پلاوی د تازه موندنو له مخې تر دې مهاله د ترلاسه شوو شواهدو پر اساس د ایران په کلګان دره کې پر یو شمیر هیوادوالو 14 او ډز شوي. ستر دې مهاله د دې غمجنې پیښې د دوه تنو شهیدانو جسدونه او څلور دیرش تنه د پیشي عيني شاهدان سيو شمير جوبل هم دي د یاد هيئت لوري را انتقال سوي دي. یو شمير نور له هم په ایران او پاکستان کې دي سي هيئت د مندلو او انتقالولو هڅه کوي. د دې پیشي تحقیقات لا بشپړ سوي ني دي. د تحقیقاتو له تکمیل دوه وروسته به نور جزئیات له هوادوالو سره شریکو.
داز تقریبا په 2022 شاوخوا افغان کډوالو باندې ایرانی چارواکو دز کړی و دی وزلی و په دې باندې امارت اسلامي چارواکي خبر و ملت هم خبر و نړیوال هم خبر و د سیمې ودونو هم خبر و ویډیوګانې اسناد و مدارک شواهد هم روښانه و نو د دې لپاره چې یو تحقیق وسي دا ښه خبره وه چې څېړنه سوې وای اما امارت هم ډېر احتیاط کوه چې یو وارې پوه سي چې د عوامل څه شی دي اوس ورته عوامل روښانه سول ملت د افغانستان حتی نړیوال هم دې ته اوس په تمه دي چې امارت اسلامي څک دی او دیو چارواکي په توګه باندې واکم نظام په توګه ځان ته خپلواک هیواد وایي څه کړنه کوي او څه برخود کوي څنګه خپل غچ اخلي څنګه یا جبران خساره کوي له ایران سره څنګه کړنه ته مخته بیایي دا په دې معنا لري او دې ته به ملت او خلک انتظار او تمه بلري.
دې نه مخکې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب هم ومنله چې د ایران پیښه شوې ده خو هغه وویل د پیښې تلفات دومره نه دي. د هغه ټکی ده چې په مشهد کې د افغان قونسلګرۍ یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته په خوا ویلی او زیاته کړې وه چې طالبان له ایران سره په ګډه هڅه کوي پیښه کوچنۍ کړي او مسؤلیت هم د بل چا په غاړه ورواچوي. د ونې وړاندې د ایران بشري بنسټونو او افغان رسنیو راپور ورکړ چې ایراني ځواکونو د سراوان کلګان ساحه کې د افغانانو په 300 کسیزه ډله ډزې کړې دي چې د ناتایید شویو راپورونو له مخې په کې 200 مړو خبر هم ورکړ شوی و خو ایران دا پیښه رد کړه او طالب ټولنیزو فعالانو هم دا موضوع تر ننه نه منله. اوس چې دا پیښه اعلان او تایید شوې ده د طالبانو په پالیسیو یو وار بیا ډبل ډبل نیوکې راپورته شوي. ګڼ لوري وایي طالبان له ایرانه ډارېږي او هغه اقدام به ونه کړي چې څو ورځې وړاندې جرمني یوازې د خپل یو وګړي د اعدام په بدل کې له تهران خپل سفیر وغوښته.
دوی غواړي چې دغه موضوع آهسته آهسته ورو ورو وڅېړي یا د څېړنو په نامو باندې دغه موضوع د خلکو له ذهنه وباسي. یوې خواته مجبور دي سي وڅېړي خو بلې خواته د خلکو له ذهنه په ورو ورو باندې باسي. کنه ایران په لومړیو کې هغه خپل سرګندونې ډېرې قاطع وکړې سي د موږ په پله باندې څوک راوړي او موږ دې وشتلو حق لرو خو دوی جواب نه توند وو او نه غبرګون توند وو او نه دا توند غبرګون ښودلی سي. یوازې د ایران په اړه باندې نه د ایران او پاکستان او امریکا د نورو هیوادونو په پرتله دغه درې هیوادونه سدي د طالبان یې په مقابل کې توند غبرګون نسی کولای. همیشه د دوی صادر دی غوتر پخو لاندې
افغان لیکوالان ژورنالیستان او خبريالان شي دغه بشری فاجعه رسنیز کلا دی ته رسنیز پوخخ ور کولو یا دغه پیخ غندله لیکل او بحثونه ور باندې کول هغوی هم تهدید کړل وای غواخل یا هم د دوی هغه ټیم چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی او هغه خلک چې مثلا د طالبانو پر حکومت باندې انتقاد کی یا انتقادي لیکل کی هغوی ته چټټ کنزلی توهین بلابل کلمات چې غصبک او توهینامیزه کلمات وو دوی ته ویل شو دغه تبلیغاتي ټیم ته چې تاسو هغه خلک ټارګټ کوي او ورته وایي چې تاسو مثلا د نورو خلکو په اشاره باندې یا د یو څو پیسو په مقابل کې ګواکي د افغانانو ذهنونه د غیر رواني حالت دا ټارچر کوي خلکو ته اذیت او زجر ورکوي. یعنی دوی خپل ټول هڅه وکړه چې دغه پیخه پټه وساتي په داسې حال کې چې په ایران کې خپل د بشري حقوقو یو بنسټ دغه پیخه تایید کړل او ویل چې ایرانی ځواکونو د شاوخوا 300 افغانانو چې له دغه سرحدي سیمې تیرېدل بریدي ور باندې کړی دی او د 200 شپېتو یا هم 200 په شمول باندې وژل شوی دی او د دې شو یا هم څلوېختو په شمول باندې ژوبل شوی دی.
او دا شخکاری چې د افغانستان د سقوط په اړه د کابل د پخوانیو سیاستوالو او د واشنگټن د استادو ترمنځ لفظي جګړه سره شوه نه ده بلکې لا هم د رسنیو په پرده ناندريو کې د کابل د ډوبېدو پر کله په خلیلزاد کله د اشرف غنی په ډله او کله د حامد کرزی او عبد الله په ډله باندې تپل کیږي خو یو هم منلو ته تیار نه دي. تازه د امو په نوم یو ټلویزیون سره د سقوط په عواملو د خلیلزاد لمرکی ورسته امر الله صالح پر ظلمي خلیلزاد تور پورې کړل چې کابل ته هر وار سفر کې به ډاکټر غنی ته سیاسي فضا خرابوله او سیاسي رهبرانو سره کتنو کې به ارګ د سولې مخالف معرفي کو. امر الله صالح لیکلي خلیلزاد ماموریت درلود چې د جمهوریت خلاف د تبلیغاتو په تمویل سره د خلکو افکار بیلاري او مخشوش کړي. لدی ورسته د بهرنیو چارو په خوانی وزیر حنیف اتمرم په یو بل ټلویزیونی مرکه کې خلیلزاد د اوسنیو ناخوالو او بحران ستر لامل وګڼه. هغه ټینګار کړی و چې د افغان سیاسیونو نیوکه کې که یوې ډډې ته واچول شي، ملګري ملتونه سیمه او خپله غرب په دې اعتراف کوي چې افغانستان کې ښه ونه شول او وضعیت بحراني دی.
د هغه وخت بیان هم همدا و او ارګ هم په همدغه باور و او ارګ ته هم رسیدلي معلومات دا و چې خلیلزاد له کرزي صاحب همدارنګه له ډاکټر عبدالله او د یو شمېر نورو جهادي مشرانو سره دغه تفاهم ته رسیدلی چې له طالبانو سره یو مشترک نظام رامنځته کیږي او یوازې ولسمشر غنی او دغه ټیم له منځه ځي، نور دوی ټول په خپل ځای خوندي دي. هماغه و چې د 2019 کال را په دې خوا د جمهوري دولت د رهبرۍ همدارنګه د پخواني ولسمشر حامد کرزي، ډاکټر عبدالله، همداراز د امریکای چارواکو او خلیزاد ترمنځ ارتباطات ډیر خړ پړ شول. حتی تر دې چې د ارګ په ناسو کې دا جوته محسوسېدله چې د امریکای چارواکو سره د ارګ د مشرانو په ځانګړي ډول د ولسمشر غنی ارتباطات د خړپړتیا هغه روسي اوج ته رسیدلی دي. حتی مکالمات یا افهام و تفهیم په هغه لیول و چې حس کېده چې د دښمنۍ لیول دی نه د دوستۍ لیول.
د دې ورخوا بیا د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار مک ماستر ویلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله له خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توتی کې لاس یو کړ او له دې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یو برخه به وګرځي. خو د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لاره هواره شي. په داسې حال کې چې د مک ماستر په وینا طالبان اوس حاضر نه دي، حامد کرزي او عبدالله ته په واک کې برخه وکړي او ان د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. که څه هم ازادي راډیو هڅه وکړه په دې تړاو د حامد کرزي او عبدالله د دفتر نظر واخلي خو کامیاب نه شو. بلخوا زلمی خلیلزاد بیا په مسلسلو ټویټونو کې د افغانستان سیاستوال د پخوا په نسبت په توندو ټکو سیاست، سوله، حکومتولۍ او جګړه کې ناکام بللی او د افغانستان د سقوط او ثبات د طلایي فرصت د ځای کولو پړه یې یو وار بیا د سیاستوالو په غاړه وراچولې ده.
داخلي ستونزې او دغه داخلي جګړې هم بهرني مرستې بندولی شي، هم مخالف ډلې قوي کولای شي او هم شته نظام او شته حاکم ډله یا حاکم دولت دا کمزوره کول. نو موږ په هر حالت کې له ستونزې سره مخ شوي یو، نو موږ په هر حالت کې له تباهۍ سره مخ شوي یو. د هغې ډېر غټ لامل او د هغې ډېر ستر لامل یوازې یوازې همدا کېدلی شي چې موږ په خپل منځ کې سره مشکل درلود، مرض او تکلیف زموږ په خپل وجود کې و او تر هغه ورځې پورې چې موږ دغه مرض دوام وکړو، د دغه مرض علاج ونکړو، موږ د فلا په لور، د آبادۍ په لور، د سوکالۍ په لور، د ښه ژوند په لور او د افغانستان د سرلوړۍ په لور حرکت نشو کولای.
او که څه هم تېره اونۍ د سراج الدین اخاني په رابطه د نیویارک ټایمز له توصیفه ډکې لیکنې د دې ډلې جنګیالي او د ټولنیزو رسنیو فعالان بې حده خوشحاله کړل، خو په چارو نظر ساتونکي وایي دا لیکنه هر هغه څه په ډاګه کوي چې د طالبانو په لیکو کې ډېر ژر یا لږ وروسته پېښېدونکي دي. تېره اونۍ د نیویارک ټایمز خبریال کریستینا ګولډباوم په خپل یو راپور کې چې د طالبانو رویه، سیاستونو او وضعیت کې د بدلون په اړه یې چمتو کړی او لیکلي چې له سراج الدین حقاني سره یې درې ساعته د مرکې لپاره ناسته کړې او هغه یې د پخواني دریځ برعکس نرم لویدیځ سره د تعامل لیواله، روښانفکره، د ښځو د حقونو پلوي او د حکومتدارۍ پر موضوع پوه طالب مشریات کړی. کریستینا لیکي داسې ښکاري چې سراج الدین حقاني د لویدیځ په وړاندې ځان سپینولو کې کامیاب شوی، ځکه عربي اماراتو او حج ته د سفرونو ترڅنګ د اماراتو له امیر سره شاهي محل کې مېلمستیا یې دا ښکاره کوي چې خلیفه د بیرون ترڅنګ داخل کې هم ځینو سیاسي چالونو وهلو باندې بریالی شوی دی. خدای هم ویلي چې سراج الدین دا مهال د کندهار له فرمانونو یوازنی ناراضه چارواکی دی.
شل کاله نړیوالو ته وړاندې شوی و د هغه تصویر په له منځه وړلو کې به مؤثر وي. نړیوال شاید پوه شي چې دا خلیفه صاحب حفظه الله او د اسلامي امارت ټول مشران همداسې شخصیتونه دي لکه څنګه چې خلیفه صاحب دی، چې کله په جګړه کې درسره مخ شي تر ده بیا سخت نشته، خو چې کله جګړه پای ته ورسیږي بیا موږ په ډیپلوماسۍ هم پوهیږو، په سیاست هم پوهیږو، په عاطفه هم پوهیږو، په مینه او په محبت هم پوهیږو، په نرمۍ هم پوهیږو، په اعتدال هم پوهیږو.
د چارو شنونکي وایي د نیویارک ټایمز په راپور کې د طالبانو پلګانو ته د خوښۍ خبر نشته، بلکې د کندهاري ډلې پر ضد د کودتا بوی ترې راځي او په پایله کې د دغې ډلې د ماتېدو اندېښنه هم شته.
ډېر موضوعات لري او ډېرې اشارې لري.
خو یو لوی اشاره هغه د سی د طالبانو تر خپل منځي اختلاف ته اشاره کړی ده چې طالبان خپل منځ کې هم د ډیرو خبرو په اړه باندې په یو خلونه نه دي. بل نیویارک ټایمز مقاله داسې دی لکه یو فکر جوړونه سی کوي د راتلونکو لپاره د طالبانو ترمنځ هم دا شایع یا دا خبره ډیره شایع ده او ډیره کیږي چې نوي فیصد او نوي فیصد اتیا فیصد او فیصدی په هر حال باندې خو قاطع اکثریت وایي چې قاطع اکثریت لملا هیبت الله خان سره د غدي پرمانونو د ځینو پرمانونو په اړه باندې په یو نظر باندې نه دي بلکې قاطع اکثریت یوې خواته مملا هیبت الله خان دا ورسره راته وکړي بلې خواته هغه په بل نظر باندې دي. د نیویارک ټایمز مقاله هم همدې ته اشاره درلوده چې پایستا ایستا باندې د غازان داسې مدیریت کې که یو وخت ملاحبت الله خان له همدې چوکۍ نه لرې کیږي په ژوندنې باندې دی لرې سي نو اذهان به ورتر مخه جوړي.
که څه هم حقاني شبکې له ملاحبت الله بیعت کړی دی او وایي چې دا د دوی امیر دی خو په داخلي کچه د سیاستونو لاړخه او همدارنګه افغانستان ته د ترسیدید لاړخه ځانګړي کشمکشونه شته او دا ډلې لکه څنګه چې له پخوا جدا او جلا وي اوس هم جدا او جلا دي او ورځ تر بلې دا بیلوالې لا محسوسیږي لا راڅرګندیږي او لا روښانه کیږي. د حقانی شبکې لپاره خو که څه هم په افغانستان کې په کورنۍ کچه او په نړیواله کچه یو شمېر نړیوال لوبغاړي تبلیغات کوي او هڅه کوي چې په یو نه یو ډول سراج الدین حقانی د ملا هیبت الله یو برابر شخص معرفي کوي. تاسو به د نیویارک ټایمز راپور هم لوستئ او دې ته ورته د یو شمېر نور رسنیو چې پخوا ځینو سره حقانی په خپله مصاحبه کړې دي او یا هم ځینې غربي رسنۍ هڅه کوي چې حقانی یو ډول معتدله او منځلارې طالب وښيي. دا څه دي چې په غربي کچه د حقانی شبکې لپاره یو ډول تبلیغاتي ملاتړ دی او دا په ګوته کوي چې افغانان توخی چې ګواکې سراج الدین حقانی نسبتا منځلارې طالب
او په داسې حال کې چې د طالبانو د اعلان لمخې دا مهال هیواد کې 20 میلیونه وګړي د اقلیمي بدلون لامل د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا یونیسف خبرداري ورکړه چې تر 2013 کال پورې به د کابل تر ځمکه لاندې د څښاک د اوبو زیرمې په بشپړ ډول باندې وچې شي. یونیسف د خبرداري په ډول ویلي چټکې خاري پراختیا او اقلیمي بدلون د کابل د اوبو زیرمې کمې کړي او سم سري وخت دی چې راتلونکو شپږو کلونو پورې د کابل د اوبو زیرمو د وچېدو مخه ونیول شي خو د حل لارې نه ده ویلي ځکه د یونیسف په وینا له لسیزو جګړو او شخړو وروسته افغانستان د اقلیمي بدلون د پایلو په وړاندې د مبارزې لپاره چمتو نه دی. بلخوا د کابل ګڼو خلکو له ازادۍ راډیو سره مرکو کې تایید کړی ده چې پخوا کابل کې د څښاک اوبه په 15 متره څاګانو کې پیدا کېدلې خو اوس په 100 متره ژورو څاګانو کې هم اوبه نه راوځي.
دلته د اوبو سره موږ ډېر په زحمت کې یو په دې په زحمت کې یو چورو را دلته د جماعت الکوټي جماعت کې یو ساده دا یو چاخ کړی دا او هغه دا اوبه ورکې دی کوم ته نو دا غو په دې قونته نه راشي دی بوشکو ته وګوره دی ما شومان ته وګوره چې دا ټول دی وو په انتظار دی
هغه سره ناراضه او دی ته چې بوشکې راوړو لمبارم ناراضي او بوشکې کړه چې شوې سکړه دا کې ډیر مشکله سره حالي
کدا خو سکاله د چمرګر د غد د امزه کوم ته ویني دا وو په مته ویني ولکه د خوراک وبلرو یا د انسانانو وبلرو یا د مالو وبلرو مالونه مم دغه سید خلاص ته په لاک رسیدلې اولادونه مم په لاک رسیدلې مرګر ات سیاسل مشرن لیدل د نو ماخست دي.
ویلې چې شیز مر خوشمن کې بدیت مخا کړی دي
حضرت دوی دوی لري یاد کړم کې حقوق ځان یعنی چی.
بل خو ځین خلکو ازادي رادیو د شکایتونو کړي کابل کې د کښتونو لپاره او یخ فابریکو لپاره په بیرحمانه ډول د کابل د څښاک د زیرمو اوبه په ماشینونو رایستل کیږي او د لویو هستوګنیز ودانۍ مالکان هم یو له بله په رقابت د اوبو تر ټولو ژورې او لوی څاګانې کیندي چې د شاوخوا سیمو اوبه یې وچې کړي دي. د اوبو د کموالی ستونزه یوازې په پلازمینه کابل کې نه ده، بلکې د ځینو نورو ولایتونو اوسیدونکي هم په خپلو سیمو کې په ژورو څاګانو کې د اوبو د کمیدو شکایت کوي.
د اوبو کمښت یو جدي موضوع ده نړیواله، ده په افغانستان لپاره مخصوصا، چونکې زیاتې اوبه زمونږ د واورو ناراضي د واورو پوخ کم شوی دی، نو د داسې علمي میتودونو او د دوام د په کار واچول شي، او هم د دغه علمي او د تخنیکي اداراتو د منځ نه او د دوامداره توګه د اوبو د سطحې څارنه وشي، د دې لپاره چې کم ځای کې د اوبو کمښت سره مخامخ کیږو هغې لپاره یو پلان باندې کار وشي، تر څو یا د اوبو تغذیه هلته کمه شي، یا هغه وجوهات پیدا کړي، هغه لاملونه پیدا کړي چې د هغې د لارې چې هغې د وجې دغه د اوبو زیرمې کمې شوي دي. نو مشخصا په افغانستان کې 0% اوبه د څښاک اوبه چې دي هغه د ځمکې لاندې اوبه دي، نو د دغه څارنه باید وشي، چونکې ژوند مهم دی، انسانانو ژوند باید باقي پاتې شي تر څو په پلان او د ژوند پرمختګ لپاره کار وکړي.
دولت ته د پکار دی چې باید د مصنوعي بیا چارج کونه وکړي، د یو مصنوعي طریقه ده چې باران اوبه او نور اوبو ته چک ډیمونه اچول کیږي، اوبه د ځمکه په سطحه باندې زیات پریښودل کیږي تر څو چې ځمکه کې جذب شي او د ځمکه لاندې اوبه چارج شي. بل مسله د بارانونو د اوبو بیا راټولول دي، چې د باراني اوبو د راټولولو لپاره باید یو خورا ښه میکانیزم په کار واچول شي. دلته نقشې موجود دي، د خورا دقیقې نقشې د بارانونو د کېدو، د رختونو د اندازې او د هر څه د خطر نقشې، د دقیق نقشې دي، نو د هغې نه دوی کولی شي استفاده وکړي او هغه ځایونو کې چې رختونه ډیر دي چک ډمونه جوړ کړي او اوبو ته خو نهایي وخت ورکړي تر څو ځمکې لاندې ته جذب شي. بل مسله چې ډیر اساسي مسله ده، په سولري برمو باید مقررات وو، او په سولري برمو او همدارنګ په خودسری ساګانو باندې باید مقررات واضح وضع شي تر څو هغه اوبه چې دوی په خورا بیرحمه ډول استفاده کوي هغوی ته باید د پایټکې کېښوستل شي.
او که څه هم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او سیمې د هیوادونو د اساسو ترمنځ د دوهې درېمه ناسته د طالبانو له حضور او د هغوی د مخالفانو له غیابت سره سره بې نتیجې پای ته رسیدلې وه، خو دا ځل د ملګرو ملتونو په ځای قطر رامخته شوی او د دوهې د څلورمې ناستې د برابرولو خبرې ورکړی دی. د قطر خارجه وزارت وایي په دې اړه ملګرو ملتونو کې دایمي استازي شیخ اولیا بنت احمد بن سیف السانی د ملګرو ملتونو مرستیال روزماری ډیکارلو سره لیدلی او د قطر پیغام ورسره شریک کړی. قطر ډیر جزئیات نه دی ورکړي، خو وایي چې په یاد لیدنه کې د دوهې د دریمې ناستې په څرنګوالي لاسته راوړنو او د تعقیب وړ اقداماتو په اړه هم بحث شوی دی. بلخوا چارو شنون کې وایي د افغانستان په اړه د قطر لاس له حد وګت شبه ښکاری او ټینګار کړی چې طالبانو ته دا ډول ناسي برابرول د افغانستان د ستونزې له حل سره مرسته نه کوي، بلکې د رډلې ته لا زیات سیمي هیوادونو سره د تعامل زمینه برابروي، چې په نتیجه کې طالبان لا زیات خپل سختدریزو پالیسیو کې زړور کیږي.
د پردیو شتون، د پردیو پریکړې، د پردیو مرستې، د پردیو غونډې، د پردیو ناستې او د پردیو هر ډول تصمیم د افغانستان د خیر پاره نشي کېده، ولو که هغوی وغواړي د افغانستان د خیر پاره تصمیم، دا د افغانستان په خیر او د افغانستان د فلاح لپاره نه دی. یوازینی لاره او یوازینی لامل چې د افغانستان د سوکالۍ او د آبادۍ ګرځېدلی شي هغه د افغانانو خپله پرېکړه او خپل تصمیم او خپله ناسته ده. په کار دا دی چې افغان مشران او افغانان دوی د سره کښېني، پر افغاني فرهنګ باندې، پر افغاني دود او دستور باندې، د افغانستان د سبا لپاره، د افغانستان د راتلونکي لپاره، د افغانستان د نسلونو د خوندیتوب لپاره او د افغانستان د آبادۍ لپاره پریکړه وکړي. له دې پرته موږ بل هیڅ لار نه لرو.
او سم ټولنیز رسنۍ تیرونه د ټولنیز رسنیو مسایل هم جالب وو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر چې څو ورځې وړاندې شانګهای او بریکس کانفرنسونو کې نو بلل شوی، ماښام مهال د کابل ښار منځ کې په موټر سایکل باندې راښکاره کېدوی بحثونه جوړ کړل. طالب پلویان ویلي د کابل په خلاصه فضا او واټونو کې د یو وزیر په موټر سایکل ګرځېدل یې داخلي چې افغانستان له هر پلوه آرام او امن دی. جنوب یا ویلی ډاکټر غنی او چارواکي هم د حکومت پرستیو کې عام بازارونو ته راوتل تر څو خلکو ته وضعیت ډاډه او آرام ښکار کړي. خو ځینو نورو بیا لیکلي چې له امیر خان منطقي نه چا ګیله کړې ده چې د کابل په واټونو موټر سایکل باندې وګرځي. که یې په دلیل او منطق او سیاست کې زور وي نو نړیوالو سره د مخامخ خبرو کې پرې دا ومني چې طالبانو ته مشروعیت ورکړي. د ټولنیزو رسنیو بله توده موضوع په کوزه پښتونخوا کې د کوکې خیلو او پردیو مشرانو ته د کرکټ د لوبغاړي شاید اپریدي د ورتګ و چې ټولنیزو رسنیو کې د پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستانی پوځ د دسیسي اړوند ګنګوسي جوړې کړې دي. شاهد اپریدي کوکې خیلو ته له ورتلو وروسته خبرې لانو ته وویل اپریدیان د پاکستان پوځ سره په ګډه د امن لپاره کار کوي او دی به اپریدیانو ته د پروژو پلي کولو تر څنګ زمینه برابره کړي چې خپلې غوښتنې لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره مخامخ مطرح کړي. خو فعالان ویلي شاهد اپریدی د پی ټی ایم له ملاتړ نه د کوکې خیلو اپریدیانو د اړول لپاره استول شوی و. کوکې خیل اپریدیان په دې وروستیو کې د منظور پښتین په مشرۍ د لوی جرګې د کوربتوب له امله د پاکستاني حکومت له فشارونو سره لاس و ګریوان دي، خو په نورو پښتنو حلقاتو کې درناوی زیات شوی او تاریخي حیثیت پیدا کړی دی. او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د اسلام آباد د سفیر څرګندونو هم بحثونه جوړ کړي چې ایران کې د پولیسو لخوا د افغانانو وژل یې تایید کړل، پاکستاني خپل دویم کور وباله او هغه پاکستاني تلار کې وینا ته درېدلې و چې تر شا یې د افغانستان نقشه کې د واخان ساحه نشته. سردار احمد شکیب د پاکستان د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز ته وینا کې د واخان کوریډور د سیمې د اقتصادي ودې لپاره مهم وباله، خو خلکو پرې نیوکه کړې ولې هغه تالار کې وینا کوي چې ستا تر شا یې د افغانستان نقشې نه د واخان کوریډور قصدن لري کړی دی. هغه ویلي افغانستان د پاکستان په ترهګرۍ کې لاس نه لري او خپلې خاوره کې د پاکستان ضد ترهګرو مخه هم نیسي، ځکه د ده په وینا پاکستان یې دویم کور دی. خو خلکو ویلي پاکستان به د طالبانو دویم کور وي خو د افغانانو کور نه دی. دغه راز سردار احمد شکیب په خپلو خبرو کې ومنله چې ایران کلګان سیمه کې د ایراني ځواکونو لخوا افغانان ویشتل شوي دي، خو په وینا یې شمېر دومره نه دی لکه څومره چې یادیږي. هغه ویلي په دې اړه پلټون کې پلاوی ټاکل شوی خو خلکو پوښتنه کړې. تاسو خو رسنیو کې خلکو ته سپکې سپورې ویلي چې دا پیښه نه ده شوې، اوس څه ثابتول غواړي؟ ایران سره د اړیکو د نه خرابولو په خاطر اوس پیښه وړه او د افغانانو توی شوې وینه ارزانه ثابتوي که څنګه؟ او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې بیا دا دي چې د چینی وی کمپنۍ داسې مسافروړونکو ملکي الوتکه جوړ کړه چې کابل نه نیویارک ته سفر به په یو نیم یا په کم دوه ساعته وخت کې بشپړ کړي. د غږ له سرعت نه دوه چنده چټکی دا یونشینګ الوتکه په ساعت کې نږدې 15,000 کیلومتره واټن وهي چې له کانکرډ امریکایي الوتکو نه هم چټک سرعت ښیي. د الوتکه چې د چین بیجینګ ترانسپورټیشن کمپنۍ جوړه کړې ده پروتوټایپ موډل یې د اکتوبر په 18 وازمل شو، خو کمپنۍ وایي اصلي موډل به تر دې هم چټک وي. د دې الوتکې بل خاصیت بدا وي چې د هیلیکوپټر په څیر به عمودي الوت او ناستې کوي او له ځمکې نه به 18,000 فوټه پورته پرواز هم کولی شي. کمپنۍ ویلي دا الوتکې به تر 2020 کال پورې سوداګریزې الوتنې پیل کړي، خو که دا هدف پوره شو نو دا به د سوپرسونیک الوتکو د تاریخ نوی پړاو وي. د پداسې حال کې ده چې دمګړې امریکا هم د سوپر بوم سونیک الوتکې په جوړولو باندې بوخته ده. او تاسو به خبر یاست چې سویس د ځمکې د مخ جنت یادیږي، خو اوس دا د نړۍ لومړنی هیواد هم دی چې د ریلګاډو په پټلیو به یې د لمریزې برېښنا تختې اواري وي. د سویس حکومت په نوی شاتل کې د دې پروژې منظوري ورکړې او سرویس کمپنۍ به پرې 2025 کال کې کار پیل کړي او درې کاله وخت به ونیسي. د سنویس کمپنۍ مشر وایي دوی به په ریل پټلیو داسې د سولري برېښنا د تختو فرش وغوړي چې بیرته د ټولېدو وړتیا به هم ولري. د مسؤلانو په وینا د سولر تختو دا 15,318 کیلومتره خور ټغربه د ریل له پټلیو څخه سولري برېښنا مرکزي سیستم او بیا کورونو ته لیږدوي. د سنویس کمپنۍ وایي دوی غواړي په هسپانیا، رومانیا او جنوبي کوریا کې هم د ریل په پټلیو د لمریزې برېښنا تختې نصب کړي. او تاسو به د لوبغاړو، فلمي ستورو یا سندرغاړو د مینوالو ډېرې کیسې اورېدلې وي، خو راشد کرسټیانو رونالډو داسې لیونی مینوال هم در وپېژنم چې د هغه په لیدو پسې 8 میاشتې په بایسیکل مزل کړی. 43 کلن چینایي وګړی ګونګ د مارچ په 13 د مشرقي چین له انهوی ولایت نه په بایسیکل را روان شوی او تازه سعودي عربستان ته د رونالډو دیدن ته رسېدلی دی. ګونګ د رونالډو لیدو پسې له شپږو هیوادونو تیر شوی، داسې چې لومړی بیجینګ، بیا د چین شمال، بیا قزاقستان، ورپسې ګرجستان، رومانیا، ایران، قطر او بیا سعودي ریاض ښار ته له 10,000 کیلومتره واټن وهلو وروسته رسېدلی دی. 43 کلن ګونګ وایي له وړکتوبه یې د رونالډو لیدل ارمان و چې دا ارمان یې د سعودي د النصر فوټبال کلب مخې ته د خپل ایډیال رونالډو په 2 دقیقې لیدو باندې ووت. ګوم په خپل دغه سفر کې لزان سره په خپل بایسیکل یو ټولیدونکو خیمه د خوړو لوخي کالی او شپېته زرایمچ دوا پاور بانکونه برکړو او په لار کې له محلي خلکو سره د خبرو لپاره به د ترجمه اپلیکیشن کارو په دې سره د نن و مورز عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او چپونه لسی چنوار سره خپل و مورز د پیخو د متفاوت تحلیل لپاره مهیروي
مسلس د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
السلام علیکم د افغانستان د کرکټ الف یا عبدالیانو لوبډلې په ورستیو ورځو کې د آسیا د ایمرجنګ جام اتلولي وګټله تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې د جنوبی افریقا له پیاوړي ټیم څخه لوبلړۍ ګټلې وه په حقیقت کې د افغانستان کرکټ له 2023 څخه پرلپسې بری ترلاسه کوي او شیلوبي کوي په دې بحث کې لخپلو درنو ملمنو سره د دغو بریاو پر عواملو د افغانستان د کرکټ پر راتلونکي خبرې کوو زموږ ملمنه دي د کرکټ د لوبو نړیوال مبصر فرهاد فدایی او د آزادی رادیو سپورتي خبريال بختیار ساحل دوړو ملمنو ته هرکلی وایم اول فدایی صاحب که خبری دی ورستی بری پیل کو د افغانستان الف لوبډلی یا د عبدالیانو لوبډلی په ایمرجنګ جام سیالیو کې البته د آسیا په ایمرجنګ جام سیالیو کې اتلولي وګټله دی بری د کرکټ د وادي او پرمختګ په اړه څومره هیلي غوړولې دي
سو ارخه د دې موضوع یو د ټولنه مهم ارخه ده چې دغه لوبي سي دي تلویزیون په برده باندې مثلا نړۍ په کچه خدل کیږي افغانستان کې ځوانان ګوري او داسې افغانستان کې نوې ځوانان ګوري چې د افغانستان عبدالیانو لوبډله هند په څیر بنگلاديش او سریلانکا او داسې ټول لوبډله ماته تلولي ګټي او یو الهام ورکي دا یو خبره ده بل خبره ده چې روحیه ډیره لوړه زی همدغه د ایمرجنګ ټیم لوبغاړي چې سبا ته په ملي لوبډله کې لوبي کی او د هند او د پاکستان او داسې نورو لوبډلو په مقابل کې سکل دوی میدان ته راکوزیږي دوی ډېرې قوي روحیه سره او لوړ مورال سره دوی په مقابل کې لوبي کی ځکه سوای بس په ایمرجنګ کې موږ همدغه لوبغاړي مات کړی دي او بل خبره دا ده چې د کرکټ پیاوړتیا لپاره ګوري هغه یو فرمول اوس د تاسو لاس ته راغلی دا د ستو میچور کرکټ کې او ته ډېر انفورمډ کرکټ کې د سیدی خلا اتل پانی خایې چې د افغانستان روزونکي په سم طرف باندې روان دي او اوس هغه کرکټ موږ نه کوو چې ورختا کرکټ وکړو او یو پسیبل وکټ خپل د لاس ورکو
ساحل صاحب ستاسو نظر څه دی د افغانستان د کرکټ وضعیت څنګه تاسو تشکاری
د آسیا جام غټل د افغانستان الف لوبډلې ته یوازې د یو جام غټل نو لکه څنګه چې فدایي صاحب یادونه وکړه په افغانستان کې نن سبا په زرګونه ځوانان کرکټ کوي دا د دې ځوانانو لپاره یو ډېر غټه هیله ده چې دوی په راتلونکي کې خپل راتلونکي آینده روښانه ویني ځکه د افغانستان کرکټ ورستر بلې نورم خې خوا ته روان ده د خې خوا هدف دا ده چې افغان کرکټ په دې برخه کې نړیواله توجه یا پاملرنه راجلبي د افغانستان لوبغاړي په نړیوالو نورو ډګرونو کې کغه سوداګریز ډګرونه وي او هغه ک نور ټورنمنټونه وي هم خپل توجه راجلبي دغه څه چې دي دغه سي جامونه ګټل یا کپونه ګټل دا د افغانستان کرکټ په غادي سلاکه وي نور هم برند کوي کله چې یو څه نوم پیدا کی او په نړیوال سټیج باندې نو د هغه لپاره توجه پاملرنه لا زیاتیږي لکه د 2023 نړیوال جام د ورسره چې د افغانستان کرکټ کم خواته روان دی یا کم مزل تای ک هغه ډیر زیات په چټکۍ سره روان ده په دې سره د افغان کرکټ په بودیجی کې زیاتواله راغې دغه سي کم موانع چې د افغانستان د کرکټ لپاره په نړیوال سټیج نن سبا متوجي دي یا کم ستونزې ورته متوجي دي دغه سي بریاوي چې دي دغه سي لاسترولنی د هغه موانع او مخ ډب کوي نو د افغان کرکټ د دراتون کې لپاره دغه کپ ګټل یا اتل ولی ګټل دا تر ټولو مهم اړخ ده. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې کم نوي ځوانان کرکټ کوي او هغه ذهنن لستونځو سره مخ ته چې د دوی راتلون کې به څنګه کیږي، د کله چې د صدیق الله تل په سیریو ځوان ګوري یا د زبید اکبري په سیریو ځوان ګوري چې له هغه اکیډمۍ او دغه سټیج یا دغه مقام ته رسیدي، نو دوی هم رسیدلی شي. دا تر ټولو هغه مهم او مثبت پیغامونه دي چې افغان کرکټ ته ورکړي دي.
ډېر مننه فدای صاحب. عموما چرته چې فقر وي، نیستی وي، اقتصاد خراب وي، د نورو برخو په شان ورزش هم تر اغیز لاندې راځي. په افغانستان کې اوس وضعیت هم دغسې دی. مخکې ساحل صاحب د اکاډمیو یادونه وکړه، پخوا ډېرې اکاډمۍ وې، لیکن له ډېرو مې اورېدلی دي چې هغه اکاډمۍ اکثره اوس سقوط دي، بندې شوي دي. له دې سره سره د افغانستان کرکټ په تېر یو کال کې تاسو دواړو اشاره وکړه چې وده یې کړې ده، دلیل یې څه کېدای شي؟
دا کوم خبره چې جناب ساحل صاحب ورته اشاره وکړله، چې نوي ځوانان هیله من کیږي، دوی غوی هیله راځوندې کیږي چې واقع په کرکټ کې دوی لپاره یو راتلونکی شته او روښانه راتلونکی شته. د دې دلیل خو دا هم داسې، مثلا دوی په نړۍ باندې، د نړۍ په کچه باندې ګوري، راشد خان په څېر، د نبی ساحل په څېر، د رحمان الله ګربس په څېر، او عظمت الله عمرزی، او داسې نور ټول لوبغاړي چې موږ د نړۍ په کچه باندې ځلیږي، نو دوی ته دغه هیله ورکوي. زه داسې خلکو سره په افغانستان کې اړیکه لرم چې هغوی وچه ډوډۍ خوري خو اکاډمي ته ځي او خپل کرکټ کوي. نو دا دغه ښایي چې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ هوډ ده، او په ځانګړي توګه باندې کله چې افغانستان نړیوال جام کې پاکستان مات کړ، په ځانګړي توګه پاکستان یې مات کړ، موږ ولیدل چې یو څپه پایل شوله، خلک راغل خپل ماشومان اکاډمۍ ته راوستل، وی غوښتل چې دوی نه کرکټران جوړ کړي. نو دا ټول کې موږ ته ښایي چې د دغه پرمختګ لامل سره د دې چې په افغانستان کې خپل اقتصادي ستونزې وي، مشکلات به د نړۍ په کچه ستونزې ډېرې دي، خو بیا هم دوی ترمنځ هغه هیل شته. کوبل دا چې د افغانستان ډومېسټک کرکټ مسله ډېر ښه روان ده، لکه هڅې باید وستایل شي، او افغانستان اوس هغه د بری فرمول تقریبا لاسره وړل ده چې په څه شکل باندې په ځوانانو باندې دوی کار وکړي، دوی ترمنځ نوي ځوانان را انتخاب کی، دغه لپاره ډومېسټک کرکټ په افغانستان کې برابر کی، او د ډومېسټک کرکټ سره سره دغه د الف لوبډلې او د ملي ټیم لوبډلې خپل لوبې وکړي.
لیکن فدای صاحب، دا د هغه زړی یا هغه تخم نتیجه نه ده چې شل کاله مخکې یا اتلس کاله مخکې یو خودل شوی و اوسې موږ نتیجه وینو. ځینې دغه اندېښنه لري چې دا پخوا دغه نیالګي کینول شوی و چې اوسې موږ ثمر اخلو، لیکن په آینده کې شاید دا وضعیت دوام ونه کړي.
برعکس د کې بز تاسو سره موافق نه یم، ځکه چې علامه محمد غزنفر وګورئ د کوم وخت محصول ده، هغه تر اوسه اتلس کلن وړکی لګ ده، او ماشاءالله تاسو د کرکټ ګورئ، او دغه سي ډیر نوی تنکی ځوانان دي په افغانستان کې، خپل په افغانستان کې کرکټ زده کړي. رحمان الله ګربز په افغانستان کې کرکټ زده کړي ده، افغانستان کې رامخته شوی ده، نو سره د دې چې هغه لګسي د افغانستان د مخکنی لوبغاړو بالکل د نوی ځوانانو لپاره یو الهام.
بله، زما منظور هم دا و چې دی ولس اتلس کالو محصول دی، دا خدای دې وکړي چې ولس اتلس کاله آینده ته هم همدغه سي تکړه لوبغاړي ولرو. ساحل صاحب، صدیق الله اتل ځلیدو ډیرو ته هیلې ورکړې دي چې افغانستان د بیټینګ په برخه کې کمزوری وو، او د ده ښه ځلیدو دغه نیمګړتیا تر یوه حده پورې لري کړې ده. تاسو څومره هیله لري چې دای په ملي لوبډل کې هم دغه سي شو وسلی شي؟
د صدیق الله تل سره چې څومره زغه کېدلې، میا مې چې څومره غاورې دلې، په هغه حال کې تر ټولو مثبت ټکی دا ده چې هغه په خپل ذهن کې، یعنی ذهن ډېر قوي لوبغاړی ده. کله چې لوبغاړی ذهني قوت ولري، دغه فزیکی قوت او دغه د لوبو تخنیک دا ور سره خپل جوړیږي. خو ځینې لوبغاړي داسې دي چې هغه ډېر زیات استعداد لري، خو کله چې هغه په لوبغالي کې لوبیږي، نو دغه ذهني کمزوري یا چې هغه په خپل ذهن کې څومره کمزور ده، هغه نه پرېږدي چې هغه خلو به وکړي. صدیق یو له هغه لوبغاړو څخه دی چې هغه لکه د راشد غوندې، لکه د رحمت الله ګربز غوندې، لکه د ابراهیم غوندې، یا لکه د عظمت الله عمرزی غوندې، چې دا مثالونه اوس په موږ په ملي لوبډله کې لرو. صدیق الله تل هم یو له هغه لوبغاړو دی چې هغه ذهن ډېر قوي لوبغاړی دی. د صدیق تل په څیر توپ دغه لوبغاړي خپل نور هغه لوبغاړو ته چې تر دوی وروسته راځي، دا الهام ورکړي چې کله یو لوبغاړی فزیکی ذهنی دواړه قوي وي نو هغه کولای شي چې د هر لوبډلې پر وړاندې یا په هر میدان کې یا په هر ډول ټورنمنت کې پیاوړی لوب وکړي. په کرکټ کې اصطلاح ده چې کله یو لوبغاړی په ذهن کې یا په خپل فکر کې کلیئر نه وي یا جوړ نه وي هغه نشي کولای چې ښه لوب وکړي. نو دا لوبغاړی چې زه وینم که څه هم د ده د لوبې یا د ده د کرکټ د کیریئر یا مخینه چې ده ډېره اوږده نه ده، د په 2018 کې اکاډمیک کرکټ پیل کړی، په 2018 کې د انډر 19 ته راغلی او هغې نه وروسته په 2-3 کالو کې دی تر ملي ټیم ورسېد. دا استعدادونه که سړی ووایي ډېر کم هم وي، لکه دا په یوه لسیزه کې څو لوبغاړي پیدا کېږي، یعنی ډېر زیات نه وي. نو افغان کرکټ باید له دغسې استعدادونو ګټه واخلي، ځکه هغه ځان وښوده، هغه چې له کمې ورځې راغلی هغه لږ ښه کرکټ کوي. کله چې یو لوبغاړی په بیا بل خصوص د افغانستان په کرکټ کې په توپ وهنه کې دومره ذهني یو پیاوړی لوبغاړی یا توپ وهونکی ته لري چې هغه جګ قدم لري، هغه کیڼلاسی هم ده، هغه په تخنیکي مسایلو هم برابر دی او فزیکي تکړښت یا فټنس یې هم برابر دی.
عموما زاړه لوبغاړي په اسانه خپل ځای نه خالی کوي. مو توجه کړی مخکې هم ډیرو ویل چې باید ځوانو لوبغاړو ته نوبت ورکړل شي، چانس ورکړل شي. یو څه ممانعتونه، یو څه خنډونه به وو، خصوصا هغه لوبغاړي چې په تیرو کلونو کې ښه ځلیدلی دي او نور داسې معلومیږي چې زاړه دي، باید ځای نویو ته ورکړي. لیکن د موږ د افغانانو دغسې یو هغه د عادت ده چې په زغرده هم نشي څوک ورته ویلی چې ته خپل ځای پرېږده چې نوی لوبغاړی راشي. څه فکر کوئ چې اوس نوي لوبغاړي ډېر شوي دي، دوی ته به موقع ورکړل شي؟
د زړو لوبغاړو په تړاو باندې که چېرته مونږ تاسو خپل ملي لوبډله ګورو، زه فکر کوم په دغه تیر شل ورځو نړیوال جام سیالیو کې د مونږ د ټولو نه تقریبا ځوانه لوبډله والا او سات عمر یې 40 کال او زما دا معلومات غلطي ساحل صاحب مونږ سره د کې د سیمه تصحیح کی، نو ماشاءالله د مونږ لوبغاړي او لوبډله خو په ځوانې دوه ده. او بل دا د سکه سینیئر لوبغاړي تاسو سره یې دا د ځوانو لوبغاړو لپاره یو ډیره ښه موقع ده. اکثره دوی د هغو د تجربو نه ډیره زیاته زده کړه کولای شي او څومره چې زه د افغانستان ملي ټیم سره پاتې سوایم او څارم یې، هڅه همدغه دي چې د هر لوبغاړي لپاره دوی ځای ناستی پیدا کړی شي. او که هغه لوبغاړی سبا موږ سره نه وي چې موږ پکې موږ د غاړه تشه ډکه کړي، موږ متاسفانه ولیدو چې کله محمد نبی ساحل د ټیسټ لوبو څخه استعفا ورکړي، د تر اوسه پورې دغه په څیر کوم لوبغاړی موږ په ټیسټ سکواډ کې خپل نه لرو. او د لپاره هم دغه تیرو دوه کلونو کې موږ د ټیسټ پرفارمنس وګورئ، یو راشد خان موږ په ټیسټ کې نو، نو موږ تقریبا څو لوبې وبایللې. نو هڅه او هیله همدغه ده چې په دې باندې کار وشي. څومره چې زه ګورم ماشاءالله نوي ځوانان را روان دي، نوي ځوانانو لپاره لاره هواره ده او د خپل د کارکردګۍ پر بنسټ باندې ماشاءالله ملي ټیم کې ورته چای برابرېږي. دغه د صدیق الله اتل قصه ده، دغه ډیره یو خوندور او ډیره ښه کیسه ده. جناب ساحل صاحب په خپلو خبرو کې خبر ته اشاره وکړل چې په ملي کم کې دی پاتې شوی ده. ما په خپله دی لیدلی ده جاناتن ټراټ سره د پریکټس کو، جاناتن ټراټ په دې باندې ډیر سخت لکه ډیره سخت نیوکه په دې ورته کوله چې ته باید خپل وکټ ورنه کې. ما بخی دی غاغه ټکی اوریدلی سورته ته خو 15 دفعه اوټس ولې کوم پریکټس سیشن نیٹ سیشن ورسره روانو. نو هغه هڅې دي کنه سیغه باندې کار کړی دا پوی کړی دا چې بیت خپل وکټ د لاس ورنګه دغه سری اساسن ده. نو ان شاء الله یا نوې ځوانانو کې مثلا تاسو اوس ګورئ چې په تو پچوونکو کې د موږ نوې تو پچوونکو کې را مختص وی دي. علامه محمد غزنفر تنکای ځوان ده، تلس کړه نه لګ ده، را مختص وی ده. نو ان شاء الله سیدی موږ لوبډاله په خمه سیر باندې روانه ده. د سیم ډیر نه ده سي دوستان ده دښنه ولري سیم سره زړه لوبغاړي په لوبډاله کې پاتې دي. تر اوسه پورې خلک ځینې اندښنې ولري، مثبت به ورته ګورو او په دې به خوشاله یو. الحمدلله د موږ د لوبډاله لاس راوړنې واقعا سي د ستایل وړ دي.
مننه سلام ماتو سه ساحل سه یو پښتنه چې شاید زموږ ډیرو اوریدونکو په ذهن کې وي، هغه دا ده چې زموږ ټیم کمی مسابقې لري. دلیل څه دی؟ لوی ټیمونه ورسره مسابقې نه کوي، د پیسو مشکل دی، د میدان مشکل دی. موږ ولیدل کله چې بنگلاديش له افغانستان سره مسابقه کوله، افغانستان مسابقه ختم نه و، بیا بل مسابقه درلوده، بیا بل درلوده. پاکستان هم داسي، د انګلستان او د استرالیا خو به څوک څه نه وایي، اما زموږ ټیمونه ټیم ته عموما دغه سي چانسونه کم په لاس ورځي او که ورځي هم ډیر وری له نسبتا کمزورو ټیمونو سره مسابقه کوي. دلیل یې څه دی؟
څاروان سه یو مسله خدا ده چې افغانستان خپل هم ګراوندونه چې دی هغه په خپل وخت ډیر لاسرسي ورته نه لري. په افغانستان کې دننه کرکټ نه کیږي. افغانستان اکثره د هم ګراوند په توګه یا د شارجه میدان یا د ابو ظبي یا هم د دوبی میدان استعمالي اوس هن بیا ورسره هوکړه کړې ده چې حالت هم کولای شي ځینی میدانونه نه استفاده وکي. خو بیا هم د کی پرایورټي عموما مغزایی هیواد تور کول کیږي. کال ته چیرته تورنمنټونه وي نو اول تورنمنټونه به دغه پی کیږي. نو دا یو ستونزه ده چې افغانستان په وخت سره خپل لوبغالو یا میدانونو ته لاسرسی نه لري. بل خبره ده فیوچر ټور پروګرام د چیف ٹی پی ورته وایي هغه کې ل سره لازینو هیوادونو سره د کرکټ نړیواله شورا د ټورنمنټونو نه بغیر اکثره ملکونه د بورډونو ترمنځ یا د کرکټ د ادارو ترمنځ بایلیټرل یا دوړخیزه سیریزونه کیږي. په غیبه باندې خبره کیږي نو ته به د پیداره کې باید ته دومره ظرفیت ولرې چې ته د استرالیا کرکټ یا د ساوت افریقا یا د هندستان کرکټ د قانې کې چې هغه ستاسو ټیم سره سیریز وکي. موږ کرکټ چې د از ا ټیم د ټیم په توګه نړیواله ته خودلې ده دې قابلیت لري چې لاسټرالیا سره له هند سره له هر ملک سره سیا ټورنمنټو کې اداره وکي سیریز وکي یا لوب لړۍ ولوبي او دغه لوب لړۍ موږ ګټلې دي چې موږ ساوت افریقا غوندې پیاوړې لوبډلې نه د لوب لړۍ وګټله. له هند سره په هند کې شلوري سیالي وکړي یو لوب مور سره مساوي کړ شي په 2 سپر اور کې دغه نتیجه راووتہ. یعنی دا د افغان کرکټ قوت خي. خو د ادارې په توګه د ادارې مسولیت دا ده چې اداره هم خپل لیول لکه څنګه چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لیول کم ځای کې د اداره هم باید خپل لیول امغه ځای کې راو امغه ځای ته ورسي. وینو چې اداره خپل هڅې کوي خو بیا هم کافي نه دي او د قناعت وړ نه دي. په دغه سټیج چې د افغانستان کرکټ قرار لري کله د افغانستان اداره هم دغه سټیج ته ځان راورسي نو دغه کرکټ به بیا په نړیواله کچه یو حیثیت پیدا کړي او لا به غختل او پیاوړ شي. د نورو هیوادونو سره د لوبو کولو بل لامل دا چې کډ استرالیا غوندې هیواد دی یا د نورو هیوادونو هغه نورې مسلې چې د افغانستان کې د خزو حقوق او د افغانستان د خزو کرکټ دا مسلې باندې کوي په غټه کې په دغه هیوادونو کې خپل ځینی افغانان د تلابي کوي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره باید دغه هیوادونو لوبي ونی کی. موږ چې څومره معلومات لرو او هغه ټولنه بیا د خلکو خبرو ته مجبور دي چې جواب ورکړي ځکه هغه خلک الته سیاسي حقوق لري او هغه نور حقوق هم لري. د هغه حقوق په بنیاد باندې هغه ملکونه مجبور دي چې هغه غوښتنې ومني.
فدای صاحب تاسو ته په ملي ټیم کې کمزوري اړخونه څه ښکاري؟ ځینې وایي موږ آل راونډران ډیر لرو او ډیر اتکا پی کوو.
د موږ په ټیم کې یو ورخ سه یو څو وخت مخکې موږ تاسو د ملي ټیم روزونکو رئیس احمدی صاحب مرته اشاره کړل ول هغه د فیلډینګ برخه ده. هغه کوم اکیډمۍ چې په افغانستان کې دی او د غزوانان سره د غیجی څخه زده کړې یو را مخته کیږي هغه تا اکیډمۍ اکثرا لګي وړ کوي دی او یا بالینګ پریکټیس کولای شي یا بیټینګ پریکټیس کولای شي. دومره د سه مناسب شرایط ورته نسته د سه هغه ته دوی فیلډینګ پریکټیس وکړي. نو دا یو ورخ د موږ تاسو د لوبډلې د سه کله کله بیا موږ دغه تاثیرات په ملي لوبډلې کې هم ګورو سه موږ فیلډینګ برخه کې لکه څه ستونزې لیدل کیږي. اگر چې موږ ګراوند فیلډینګ اوس ماشاالله ډیر ښه سوي ده کیچینګ د موږ بهتره ده خو دې کیچینګ افیشنسي دې څه حمله پیوړی کېدلی شي. نو په ټوله کې د موږ د فیلډینګ برخه لږه کمزوره ده سپغه باندې باید لا ډیر هڅه وشي. دا په ځانګړي توګه باندې د غزوانانو لپاره ده چې بیا ملي ټیم ته لار پیدا کړي او بیا ملي ټیم کې دی لوبي ګر انډر 19 کې او مخترازي او دغه سره سره د موږ بیټینګ کې لکه څه ستونزې موږ لیدلې دي. دا څو وخت میډل آرډر کې په ځانګړي توګه باندې موږ اکثره لیدل چې د افغانستان بیټینګ کولاپس کړي ده لکه یو پسې څو وکټې پرلپسیت للی دی. اوس دغه سوانان لکه صدیق الله تعالی را مخته سوید یا مثلا څنګه سی ابراهیم زدران کرکټ کوي هیل دا دی چې دوی دغه کرکټ نوې زوانانو ته یو یو خې الهام یې او زینه خاول گو واخلي او ان شاء الله راتلونکي کې مونږ د دوی په څیر باندې پیوړی او د رحمان الله ګربس په څیر باندې بریدګر تو په هم کې ولر.
سایل صاحب فدای صاحب ویل چې فیلډ مش لا هم کار ته ضرورت لري. فکر نه کوي چې یو دلیل شاید دا وي چې په افغانستان کې سم چمنونه نشته شمیدانونه نشته. اکثرا خلک په وچز مکه لوبه کوي نو الته دایف نشي کېدی.
صحیح دقیقه خبره کوي. کله چې دلته په انګلستان کې زړه د کرکټ میدانونو ته ورزم او د فیلډینګ سیشن وی تر ډیره پوری چې زوینم دوی دغه چمن لوندی دغه چمن لون کی چې نرم شي غلاند چې کوم خوره ده دا به نرم شي کچیر ته پلر یا لوبغاړه ډایو وه یا خیزه چې نو هغه کلهږي حتمن د زنګنونه یا د سینا د باډي ډیر برخې په ځمکه لګيږي د توپ نیولو پر مهال باید دومره ونه خوږي چې یو کې تر نیولو وروسته د څورزې بستر وي یا څورزې پټې لګولي دا شیشته په افغانستان کې هم دې مسلو ته وس کله چې نړیوال روزون کې راځي هغه د ټولو تخنیکی مسلو ته پاملرنه کوي هغه چې لوبغاړو سره کله میټینګ کوي یا مجلسونه کوي دا ټول کیسې ورته کوي کله چې له بورډ سره خبرې کوي دا کیسې ورته کوي چې ته په کم ډول ماحول کې خپل لوبغاړو ته باید فیلډینګ ورکړي په غټه کچه چې وینو دا ستونزه په هلي دوه د ملي لوبډلې په کچه خو کله چې د لاندې لیول خبره مونږ کوو هغه د اکیډمۍ په سطح هغه د ډومېسټ کرکټ په سطح باندې ما د افغانستان اکثریت میدانونه لیدلې دي کاغذ غازی امان الله خان لوبغاله ده کاغذ اوس د شهید نجیب الله ترکی لوبغاله ده کدی کابل ده او کا د قندار او د خوست دغه میدانونه تر ډیره پورې د لیولینګ ستونزه به لرله یعنی هموار زمکه بنوي میدان به د سیو چې د چمن به داسې چمن نه و چې هغه پوست چمنوی چمن به رنگړې او تر ډیره پوری به اغلته د ستونزې ما لیدلې تر 2019 پوری کوز به تر شوی نو دا ډیره خبره ده نو دا هغه سدي چې لوبغاړې ذهن نن ډارایي کله چې لوبغاړې وډار شو کزدل د خیز واچو ما نوزما د زنګانه یا د پخې یا د لاس د خوګېدو ویره ده نو هغه بیان شي کولای چې هغه فیلډینګ صحیح وکي او فیلډینګ تر ډیره پوری د کرکټ عموما د یو ډیر زړور لوبغاړي او د یو زړور انسان کار ده کله چې لوبغاړې زړور نوي په هر برخه کې کاغه تو په هنه کوي او کاغه فیلډینګ کوي کاغه تو پچونه کوي هغه کوډار شو د هرڅ نه کوډار شو غټه مسله دا ده چې فیلډینګ په لک پراخ ځای کې کیږي د فیلډینګ لپاره ګراوند په کار ده چې ته پراپر ګراوند ولري اوس دا ټول لوبغاړي چې دی په جلال آباد کې که په خوست کې که کابل کې کرکټ کوي دوی ټول لوبغاړي په هفته کې هم یو ورځ یا دوه ورځې د کرکټ صحیح پراپر سټیډیم یا ګراوند ته اکسس یا لاسرسی نه لري چې دوی هلته لاړ شي فیلډینګ وکړي په ګراوند کې اواز دا کرکټ نه کیږي چې هلته بالینګ وشي او بیټینګ وشي دا په اکیډمۍ کې خصه کیږي خو فیلډینګ لپاره پوره ګراوند چې هغه تقریبا 15 متره بونډری ولري هغه کې لانګ کیچینګ ده هغه کې ګراوند کیچینګ ده هغه کې ډایوونه دي دا ټول شي نه چي دا په سټیډیمونو په ګراوندونو کې کیږي په نورو دنیا کې بدا سانتیاوی ډیر زیات وي خو په افغانستان کې دا سانتیاوی نشته او دا سانتیاو ته باید حکومتونه پاملرنه وکړي او موږ په افغانستان کې کله چې زم په مسولیت کې هم د یو سټیډیم یا د یو ګراوند د جوړولو وړاندیزونه موږ کول نو حکومت به تر ډیره پورې د دې مخالفت کوي چې دا شنه ساحه ده او په دې باندې ګراوند نشي جوړېدای نو دا یو غټه ستونزه ده دا مسله اوس هم په افغانستان کې شته ځکه افغانستان لا هم د یو معیاري سټیډیم څښتن نه ده کله چې یو معیاري سټیډیم ونه لري ته یو معیاري اکیډمي ونه لري ته یو معیاري لوبغاله ونه لري معیار چې وی هغه خپل تعریفونه لري معیار کې اول مهمه خبره ده د ویکټ او د چمن دا دوه شینه تر ټولو مهم دي نو دا شینه په افغانستان کې وستون زده د افغانستان کرکټ چې تر دې حد پورې رسیدلې دا مغه نېچرل یا طبيعي استعدادونه دي او ټیلنټ دا هغه زړه ورتیا ده چې موږ په لوبغاړو کې شته چې هر ډول حالات سره مبارزه کوي او مقابله کوي د ځان په خوګېدو هم نه دي نو هغه ورځ صدیق قتل هم ولید چې لاس کې پرهر او دغه لاس ته پښو او خو دغه باوجود هم د کوشش کول دغه ټپونه خو په کرکټ کې ډېر عام دي ډېر زیات پیخیږي داسې لوبغاړي راغلي دي چې په شی په نیم ساعت یو ساعت دغه د پخې نه یا دغه د وجود دی او برخې نه وینې رواني خو هغه بیا هم غلوبه کړی چې شنواټ سنې پای پیل کې او مثال چې یو ډېر یو زړور لوبه کړی او که څه هم غسیالي بللې و خو دا مثالونه شته په کرکټ کې نو د دې لپاره یوازې د کرکټ بورډ د ادارې مسولیت نه ده په نور ټوله دنیا کې د کرکټ میدانونه چې دي دا په حکومتونو پورې تړلې دي یا د کرکټ بورډ د ادارې نه دي یا شخصي ملکیتونه دي خلکو جوړ کړي دي انویسټمنټ یې کړي افغانستان یوازنی ملک دی چې ټول د کرکټ ټول زمکي اکیډمۍ دا چې دي په کرکټ بورډ پورې تړلې دي زه فکر نه کوم کله نور دنیا کې دومره جایداد دی بل کرکټ بورډ ولري
ډېر مننه فدای صاحب د ټیسټ په اړه خبري وکړو. د افغانستان ټیم د یو ورځنیو مسابقو یا 500 وریزو مسابقو او د راز په شلوورو مسابقو کې ډیر شته د دنیا له لومړۍ درجه ټیمونو سره لوبه کولای شي او حتی ګټلې هم شي، لیکن په ټیسټ کې ډیر شاته دی. څه باید وشي چې په دې برخه کې هم د تکړه ټیمونو د سیالي جوګه شي؟
د سایل صاحب د خبرو په ادامه باندې، اول خدای له سی په کولونی کرکټ کې ته باید کوشش وکې چې هغه معیاري برخو ته توجه وکې، هی وکټ ورته جوړې کې او هی وکټ سره سره باید تاسو ښه چبنونو ورته ولرې. څنګه سایل صاحب ورته اشاره وکړه، ښه خبره دا ده چې اوس د کابل سټیډیم کې شپږیزې سیالۍ پکې سرته ورسېدلې. دوی درې څلور وکټې نورې ور اضافه کړې ولې، مخکې به درې وکټې، اوس یو وکټې جوړې کړې دي او شنه وکټې هم پکې جوړ کړې ده. د دې کې تیز بالران هغلته پریکټیس وکړی شي او غوښتي چې زړه واخلي، ځکه چې یو څوک کار کوي او د خپل کار نتیجه نه ګوري، اکثره هغه زړه نه اخلي او روحیه نه پورته کیږي. نو په ټوله کې د موږ د ټیسټ لوبي په سیالیو کې د مخکې تک لپاره مهمه ده چې موږ په کورنی کرکټ کې ډېر پاملرنه نه وسی او د موږ دغه کم څلور ځنۍ سیالۍ او درې ځنۍ سیالۍ سي پلار اچول کیږي. د دې کې کوشش وسی چې معیاري کرکټ وسی او بل ورسره ورسره دا ضرور ده چې د افغانستان لپاره د ټیسټ سیالۍ برابرې شي. متاسفانه د نیوزیلند سره د موږ د ټیسټ سیالۍ سي په هند کې باید څه ویولا د ورخ له کبله ونسوله، هغه یو ځای ولا، ځکه چې دومره غټ ټیم سره کته کرکټ برابرېږي دا یو ډېر غټ فرصت ده. نو متاسفانه په تیرو دوو کلونو کې په ځانګړي توګه تاسو وګورئ سریلانکا، بنگلاديش، آیرلند ته موږ د ټیسټ سیالۍ کې ورسره د سیډي راخه سیالي ونسو کړلای. او ټیسټ د کرکټ ځان ده، یعنی ټي 20 ون ډے دا ځانګړي فارمټونه یو خو د ټیسټ د لوبو څخه څلور ځنۍ سیالۍ چې کله لوبغاړي مخ ته راځي هغه هغه ټمپرمنټ جوړ شوی دی، هغه هغه ذهنیت برابر شوی، هغه کې هغه قوت لا پیاوړی شوی تر څو په هغه راسي او پورې کې فارمټ کې کرکټ وکړي. نو ټیسټ یو ډېر ضروری او ډېر اړینه برخه د کرکټ ده او ضرور دا چې افغانستان لا نور ډېر سیالۍ د ټیسټ په لاره واچي. د موږ اوورال اوریج پکې بد نه ده، 33% د فکر کوم چې موږ د ګټي فیصد دي او خپل دوم ټیسټ کې موږ بری شولو. نسبت د ډیرو نورو هیوادونو سره ډیر زیات صبر وکړو تر څو د یوواله بریا خپل لاس راوړي. خو تشستا او په ځنګړې توګه باندې لانګ کرکټ، لانګ فارمټ کرکټ ضرور د افغانستان کې ډیر وسی او معیاري چمنونو او معیاري وکټ ورته برابرې شوی چې هر رقم کنډیشنز کې به ان شاء الله د افغانستان لوبغاړي ولوبېدل شي.
بله، ډیر زیاته مننه له تاسو دواړو شاغلو څخه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. هیله ده چې د افغانستان کرکټ لکه څنګه چې تاسو هیله لري لا ډیر وغوړی شي، لا ډیر وده وکړي. په راتلونکو ورځو کې افغانستان نوري مسابقې لري، د ټیسټ مسابقه هم لري له زیمبابوي سره. نو تمه ده چې په دې مسابقه کې د ټیسټ په برخه کې هم خپل وړتیا ثابت کړي. کورم مدن.